ته افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پایل کې لړ خبرونه د اسلامي همکاري سازمان د هرات په گزرګا جمعه کې د جمعې ورځې خونړې 14 وغندل په دې پیښې کې طالبانو دی و ملاتړي دینی عالم مولوي مجیب الرحمن انصاری په ګډون 13 کسان وژل شول په هرات کې 14 دوه ورځې وروسته د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون یک شنبه په خبر پانه کې وویل چې دا سازمان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو او 14 لامل اندېښمن دی او هیله مند چې د دې هیواد خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي تر اوسه چا یو کومې ډلې د هرات په گزرګا جمعه کې د 14 مسؤلیت نه دی اخیستی په بریتانیا کې د افغان او اوکراینی کډوالو د ناوړه وضعیت راپورونو وروسته د کډوالو لپاره د دولت وزیر ریچارډ هارینګټن استعفا ورکړه نوموړي بریتانوي رسنیو سره په خبرو کې د خپل استعفا خبره تایید کړې هغه منلې چې په لومړي سر کې حکومتي چارواکو فکر نه کاوه چې په لویه کچه افغان او اوکراینی کډوال به راولي او دلته به ډیر وخت په هوټلونو کې پاتې کیږي بریتانیا له 1000 زیات افغانان له 13 اگست میاشتې راهیسې د هیواد ته لیږدولي چې ویل کیږي په سلګونو یې تر اوسه په موقتو کمپونو او هوټلونو کې اوسي او له ډیرو ستونزو سره مخ دي د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې یو افغان د 400 کیلوګرام هیروینو د لیک په تور نیول شوی پولیسو د نیول شوی هیروینو ټول ټال ارزښت شل کروڑ هندي روپۍ چې څه باندې 2 میلیون امریکایي ډالر کې اټکل کړی دی هندي رسنیو د دې هیواد ترګري ضد ډلې په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان چې ودی الله رحیم الله نومیږي په نوی ډیلی کې د یکشنبې په ورځ له 400 کیلوګرام هیروینو سره نیول شوی پولیسو ویلي د نیول شوي کس پر ضد د مخدره موادو د لیک د سازاد قانون په چوکاټ کې دوسیه ثبت کړې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د کانکریټي دیوالونو د لرې کولو د پروګرام د پیل خبر ورکوي د بختر اژانس د خبر له مخې د دغو کانکریټي خندونو د پاکولو او لرې کولو کمیسیون پرون یکشنبه د 6 درک د 4 ادارې پښتونستان واټ او سلام مخابراتي شرکت په سیمو کې خپل کار پیل کړ کابل ښاروالۍ وایي ډېر ژر به تړل شوي سړکونه له غیر ضروري خندونو پاک او د خلکو پر مخ بیرته پرانستل شي تمه ده چې د بریتانیا نوی صدراعظم یا صدراعظم سبا دوشنبه وبخی سبا سه شنبه په کار پیل وکړي دا لا څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لیز ټراس به صدراعظم شي یا د بریتانیا د خزانې پخوانی وزیر شي سوناک د صدراعظم په توګه وټاکل شي بوریس جانسن د جولای په 1 د بریتانیا د صدراعظم په توګه خپل استعفا اعلان کړه اوس په بریتانیا کې عمومي ټاکنې نه کیږي خو د محافظه کار ګوند 1000 غړي چې جانسن هم غړی دی د دې هیواد د راتلونکي صدراعظم په اړه پریکړه کوي نن به معلومه شي چې څوک د صدراعظم څوکۍ ته غوره کیږي د آسیا د شل اوریز جام د سیالیو په دوام د پاکستان لوبډلې هند ته ماتې ورکړه په دې لوبه کې چې پرون یکشنبه د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه هند 102 منډو هدف وټاکه پاکستان د لوبې په وروستۍ اور کې دغه هدف ترلاسه کړ د آسیایي کرکټ جام سیالیو کې بنن وقفه وي سبب د هند لوبډله له سریلانکا سره او د چهارشنبه په ورځ به افغانستان له پاکستان سره لوبه کوي د بنګلاديش او هانګ کانګ لوبډلې د سکال د آسیا د شل اوریز جام له سیالیو بهر شوي دي ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د سرپرست حکومت کال په پوره کېدو د یو ویاندې وایي چې ښایي هغه لا دوام وکړي دا چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی
بغیر د خپل د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک ته په اصطلاح پرېږدي او نه کار اهل کار ته سپاري نو د دې ستونزو سره سره ځنه ته یم چې دوی به څنګه وشي کولای چې د دوی راووځي سرپرستۍ نه
د غزنی د ملکی روختون چارواکي په کاناډا کې میشت دی او افغان خیریه ټولنې هغه طبي مرستې ډېری مهمه بولي چې د روختون د زیږنتون او د ماشومانو له وارد سره کړې دي
دا موږ ته د خدماتو په خا ارزه کول کې دا نور مرسته کوي ځکه کار چیرته چې کار یاته طبن وسایل زر استهلاکي او هغه ته د دې ته ضرورت لري
د کندوز یو شمېر اوسیدونکو وایي د شپې له خوا د غلا او زیاتوالي اندېښمن کړي دي
پرون شپه د امام صاحب بندر کې موټر غلا شوی او د عدلی آباد پلار کې حالتام غلا شوایو
نړیوال موضوعات مهم لپامنه د غرزولیا او د خبرونه په دوهمنی مې کې درسي سات ځانګړي خبرونه مې هېروي
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو سرپرست حکومت د یو کلنۍ په درشل کې د تیر کال د اسنبولي د وګي یا اسنبولي د میاشتې په شپاړسم چې د سپتمبر له اوومې سره برابر ده د جمهوري نظام له لنګې دو درې اونۍ تیرې شوې وې چې طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. پر طالبانو انتقاد کېږي چې د حکومت په لوړ پوړو څوکیو کې د دوی له خلکو پرته بل څوک نشته او په حکومت کې ښځې هم ونډه نه لري. جزئیات سفیول حسن زه اوروي.
دا چهار شنبه بعد طالبانو د سرپرستی کابینه یو کال پوره شي. د تیر کال د سنبلی یا وګي په شپاړسمه طالبانو د صدارت مقام بیرته احیا او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا په توګه چې اماغه د صدر اعظم حیثیت لري وټاکه. طالبانو د خپل سرپرستی کابینه په اعلانولو سره د ښځو چارو وزارت لغوه او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړ. د حکومت په لوړو پوړو کې له پوځي او ملکی چارواکو نیولې تر تخصصي او مسلکي وزارتونو پورې ټول د طالبانو غړي دي او بل څوک پکې نشته. د طالبانو په حکومت کې هیڅ ښځه شامل نه ده. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد وایي د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیل څیرې شته.
در ترکیب حکومت ما چهره های
زمکد حکومت په جوړښت کې بیلابیل چهره موجود دي. د بیلګې په توګه د روغتیا، اقتصاد، مالیه، مخابرات او نور سکتورونو کې داسې کسان شته چې له بیلابیلو برخو څخه دي، بیلابیل نظرونه لري خو خپل هیواد ته د خدمت روحیه لري او کار کوي. مجاهد زیاته کړه ښایي کابینه هم داسې پاتې شي، دا چې تر څه وخته هغه وویل په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینه د اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه هیوادونو د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 50 کلو کې واک چلاوه په رسمیت پیژندلی و. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول د نړۍ هغه مهمې غوښتنې دي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یې وړاندیز کوي. د طالبانو د حکومت په جوړښت کې داسې څیرې هم شته چې د امریکا، متحدو ایالتونو او ملګرو ملتو د تراګرو په لیست کې دي او په سر یې میلیونونه ډالر انعام ټاکل شوی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هغه کسان دي چې په سر یې میلیونونه ډالر انعام لګیدلی. د یو کال په تیرېدو لا هم دا کسان د امریکا د تراګرو په تور لیست کې دي او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د بندیزونو له لیست څخه د طالب چارواکو د ایستلو کوم پلان نه لري.
و امریدل چبل سبا یعنی د چهارشنبه پر اس په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت جوړې دو کال پوره کې خطر اوس نه دغه حکومت له سرپرستۍ وتل یا نه هم هغه د نړۍ هیڅ هیواد پر رسمیت پیژندل لري. په دې اړه مې په اروپا کې میشته د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر او د سیاسي چارو لکتونکي سید زاکر شاه سادات سره مرکه کړې او لومړی مترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ.
مختلف لاملونه لري. هغه دا چې لومړی خو دغه سرغړونه چې کوم د دوه هیلې قرارداد پاکل شوی، هغه د دویم دا چې کومې وعدې چې طالبانو ژمنې وکړې د نړیوالو سره او په خاص کر بیا په افغانستان کې دننه چې کوم حالات روان دي، د ښځو په هکله تعلیمات بندیزونه، دا نور ستونزې او لانجې چې په اصطلاح د دوی خپلو منځونو کې شته، بهرني لاسوهنې د ګاونډي په خاص کر ډېر مختلف دلایل بیا د الظواهري موجودیت د هر کس تنګ شي پور کې، نو دا به څنګه امکان ولري چې دا دومره ټول ستونزو په سر به بیا داسې هیلې هم څرګندې شي چې ګواکې دوی په رسمیت پېژندل.
تاسو دغه د ځینو عواملو یادونه وکړه، لای طالبانو لپاره دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د حکومت له دایمي کېدو یا له سرپرستۍ څخه د راوتلو لپاره فکر کوي چې دا مهم وو؟ طالبانو کولای شو چې حکومت دغه سرپرستۍ نه وباسي او یو دایمي کابینه جوړه کړي.
طالبان نه یوازې چې نړیواله سره په اصطلاح دوکه کوي، د افغان ولس سره هم دوکه کوي، په دې چې هغه ټول افغان شموله چې دوی وعدې ورکړې وې د هغې په اساس به دوی نظام جوړوي او په اصطلاح هغه عمري عدالت به پر ځای کوي. ډېرې ستونزې دننه موجودې، تر اوسه پورې دوی بغیر د خپله د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک ته په اصطلاح پریږي دی نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزې سره سره زنه ته يم چې دوی به څنګه وشي کولای چې د دې راووځي سرپرستینه، د سرپرستینه راووځي او دایمي نظام فاصله شي. تر اوسه پورې دوی د ولس نظرونو ته بالکل یعنی ارزښت نه دی ورکړی، نه پخوانی دودونه باندې لاړل، نه لویه جرګې سره وکړو، نه اساسي قانون په دې ملک شتون لري. په کوم اساس به ولس اعتماد وکړي او په کوم اساس به نړیوال اعتماد وکړي او څنګه به دوی د سرپرست نظام نه لاړ شي او دایمي نظام؟
یعنی ستاسو په نظر طالبانو داسې نه انګیرل چې نړیواله ټولنه به د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو کې دغه سي یو جدي دریز غوړه کړی؟
طالبانو کې ځینې کړی چې پښته دي چې واقعا معتدل دي، منځلاري دي، هغه په دې شیانو باندې پیږي سره، هغه نه غوښته چې هغه وکړي په اصطلاح داسې یو برخورد وکړي د نړیوالو سره د افغانانو سره. لیکن په دې کې یو ټاله مشخصه ټولو ته معلومه ده، نړیوال ته معلومه ده چې دوی د بل ځینې خپل هدایات اخلي او واک او اکثرا هغه زورواکي هم د دوی سره ده. که دا د نجونو د مکتبونو بندیز دی او که دا د ښځو په حقوق چیز کوم مسایل دي او که دا اوسنی د نړیوال سره ټکرونه په اصطلاح دغه ټول یو څلور پنځه کسان دي چې دا په دې منځلارې ټول په اصطلاح یو خواته کړي او دا تندروان په اصطلاح د حاکمیت په لاس لري.
اوس د طالبانو واکمني دوهم کال ته داخله شوې، فکر کوي چې د سرپرستی واکمني به همداسې دوام وکړي یا سرپرست حکومت او هم دا شکل به نړیواله ټولنه هم په خپل دریځ باندې پاتې شي؟
فکر نه کوم چې دوی سرپرستی داسې دوام وشي موندلی، او دا اقتصادي حالت او بحران چې په وطن کې راغلی او خلک د ولږې سره مخامخ دي، اوس روان ژمی به ډېره سخته ژمی وي، د افغانانو د سیلابونو چې په اصطلاح کوم حالات راغله، په افغانانو امکان نه لري چې یو نظام په داسې یو حالت کې دوام وشي موندلی چې نه ولس ته په اصطلاح ارزښت ورکړي او نه نړیوالو ته. ما خو هیله دا ده چې دوی باید په ټولو شیانو باندې سره باید فکر وکړي، ولس ته مراجعه وکړي او د مشر باباګانو جرګې دې راوغواړي، د قومونو مشران دې راوغواړي، د طالب حلقې نه دې بهر شي او ولس نظام وسپاري.
د سیاسي چارو کتونکی سید زاکر شاه ساداتو.
ازادي راډیو په لنډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د سهارات بجیو 12 دقیقې دي. د ملي مقاومت په نوم یو جبهه په یو راپور کې طالبان په سیمه ییزو محاکمو کې د خلکو د زندانی کولو، شکنجه کولو او د پخواني رژیم د کارکونکو د وژل کېدو په ګډون له بشري حقوقو څخه په سرغړونې تورن کړی دی. هغه ادعا چې د طالبان حکومت رد کړی دی. د ملي مقاومت په نوم جبهه چې طالبان په افغانستان کې له فزیکی حضور څخه انکار کوي، کله ناکله د طالبانو پر ضد دا ډول څرګندونو سربیره دغه راز په نښتو کې طالبانو ته د مرجوبلې اړولو اداوې هم کوي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت ضد د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم جبهې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په نقضولو تورن کړ. د دې جبهې په کلنی راپور کې دا سوي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځنګړي ډول پنشیر، بغلان او تخار کې د پخوانی پوځیانو، ملکی وګړو، سیاسي او مدني فعالانو او خبريالانو په ګډون شاوخوا 3490 کسان شکنجه کړي او وژلي دي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. د ملي مقاومت په نوم جبهې په دې راپور کې ادعا کړې چې طالبانو له خپل واکمنۍ راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولا سوکاسان د ملي مقاومت جبهه سره د همکارۍ په مظاهرو کې د ګډون او پر حکومت د نیوکو په تور زندانی کړي او محاکمه کړي دي. دا کس چې نو غواړي د امنیتي ستونزو له امله پراپور کې نوم خپور سي، ځان د پنشیر ولایت اوسیدونکی معرفي کوي. دا ادعا کوي چې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د دولتي ځواکونو لخوا د ملي مقاومت جبهه سره د همکارۍ په جرم وهل شوی او بندې کړل شوی دی.
راغلل او دروازې وټکولې، موږ یې ویستلو، زموږ لاسونه یې وتړل او بندیخانې ته یوړو. په زندان کې شکنجه یا وهل نه و، خو تر هغه چې موږ زندان ته یوړل شو، ځینې یې چې غوښتل دیبچي کړل، په کیبل یې وهل، په لرګیو وهل، په سوکانو او لغتو یې ډېر وهل. په زندان کې له اندازې زیات سپکاوی، ملنډې او ټوکې وې. دا ټول ښوونکي، د خلکو استازي، مشران او بزګر او موټر چلوونکي وو. عام شپون یې هم راوستی وو، او هغه شپون بیچاره لا هم له طالبانو سره بندي دی.
د ملي مقاومت جبهې د پنشیر، بغلان او تخار په ګډون د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د زرګونو کورنیو بې ځایه کېدو خبره کړې او ویلي دي چې اکثره دغه کورنۍ د طالبانو لخوا په زوره کډه کولو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د روان کال د مې میاشتې په پای کې له رسنیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د نقض، زندني کولو، شکنجه کولو، وژلو او د ملکي وګړو د جبري بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. هغه مهال د پنشیر لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندان مولوی داد محمد بطار په پنشیر کې د خلکو بندي کېدل تایید کړل، خو د هغوی شکنجه یې رد کړې وه. د ملي مقاومت جبهې د راپور په یوه برخه کې طالبان د تعلیم او کار د حق په ګډون د ښځو د حقونو په سرغړونو تورن سوی دی. دا ایده د طالبانو حکومت په وار رد کړي او ویلي دي چې دوی د اسلامي اصول او افغاني فرهنګ په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري. په دې راپور کې د رسنیو او خبريالانو په ځنګړي توګه د ښځینه خبريالانو پر وړاندې د محدودیتونو وضع کول، د بندي کولو، وهلو، ټاکولو او تاوتریخوالي ته هم اشاره شوې چې طالبان د بیان ازادۍ څخه په سرغړونې تورنوي. خو طالبانو لا دمخه ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ټول رسنۍ باید د حکومت له اصولو سره سم اطلاع رسونه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملي مقاومت جبهې په راپور کې سوې داوي پروپاګاند او اوازې بولي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل
چیزایی کې به نام راپور پخش کردن هم پروپاګاند،
هغه څه چې دوی د راپورونو په نوم خپاره کړل ټول پروپاګاند او خیال دی، هغه څه چې هیڅ نه دي شوي موږ نشو کولای ورته راپور وایو. دا د پروپاګاند یوه مجموعه لګول شوي تورونه او اوازې دي. د افغانستان خلک هر څه په سترګو ویني، هیڅ کومه جبهه نشته چې فزیکي حضور ولري. دا ټول هغه واقعیت دي چې په غربي کمپونو کې ناست دي او له هغه ځایه تنظیمیږي او رسنیو ته یې استوي.
د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل کلنی راپور کې د طالبانو حکومت د القاعدې په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره په اړیکو لرلو تورن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د روان کال د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په غبرګون کې ویلي چې په کابل کې د القاعدې شبکې د مشر ایمن الزواهری له شتون څخه خبر نه و. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو لږ وروسته په پنجشیر کې خپل شتون اعلان کړ او اوس ادعا کوي چې د پنجشیر او بغلان په ګډون په څو نورو ولایتونو کې له خلکو سره اړیکې لري.
په پاکستان کې وروسته سیلابونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي. یو ان ایچ سی آر ویلي د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان په سختو سیلاب ځپلو کې له څلور لکه زیاتو افغانانو ته هم زیان رسیدلی دی. نور بل صفی الله ستانی زیوورو
د راپورونو له مخې لدې چې د کډوالو د کمپونو لویه برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاوند کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوخار کې د افغانانو د یو کمپ مسؤل افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل: هیڅ کوم
کمپ دی کنه، هغه خو بيخي د منځنه تللی دی. د لرګي دیوالونه کورونه ارزې ختم شوي، دا هیڅ نشته دی. دا هیڅ کوم کمپ دی، دا بالکل داسې یو جزیره کې شانت پروت دی. کله وګوا ټول مخه چې دا پاغې ده، ځکه چې په تیر شوي سیلابونو کې مخ کې چراغله 2010 کې نوغي کې په کومه کمپونه کړو، نو هغه بيخي د وبو مخې ته پراتې دي. هیڅ کوم کمپ چې دی، دا د 400 او د نوخار مینس کې بالکل
نه کړه. افسر خان وایي د کډوالو کمپونه ډیر ابتدایي د خټو وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې داسې لوی سیلابي څپو او نورو طبي پیښو ته تاب نشي راوړی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سی آر د راپور په اساس په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 4,00,000 افغان کډوال وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا لپاره د یو ان ایچ سی آر او افغان کمشنر یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
دا یو ان ایچ سی آر چې کوم راپور دی د هغې مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او 400 ده او ډی خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4,50,000 مهاجر چې دي، هغه د اوسني سیلابونو او د دې د غو سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره د هغې کورونه چې دي بالکل خرغ شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کمپ دی، د هغې مکمل یو 2 سیکټره چې دي، هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغې ځانونه تیستلي دي.
ښاغلی بابر وویل سیمه ییز ژغورندویه ډلو او یو این ایچ سی آر د سیلابونو د پیل له لومړۍ ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته دانګلی او د هغوی ژوند خوندي کړی. خو بابر افغان کډوالو ته د اوښتي مالي تاوان ډیر زیات بولي. یو ان ایچ سی آر ویلی تر دې دمه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې څه باندې زر خیمې ویشلې او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1,200 کسان مړه او نږدې 1,400 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 15,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کاناډا کې د افغان کډوالو یوې خیریه مؤسسې د غزنی په ملکی روغتون کې د زیږنتون او د ماشومانو له واټ سره د یو شمېر طبي وسایلو مرسته کړې ده. د دې روغتون چارواکي د دې وسایلو مرسته د روغتون لپاره ګټوره ګڼي او وایي له دې سره د روغتیا په خدمتونو کې نور اسانتیا رامنځته کیدی شي.
د غزنی ولایت په ملکی روختون کې زیژنتون د غزنی ژوندون ته د غزنی له ډیرې سیمو څخه د ولادت لپاره میندې راوړل کیږي. د دغه غزنی ژوندون تعمیر په خوانی رنگنۍ توې سوي کړکې ماتي او حالت یې خراب دی. خو د غزنی ولایت روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ژوندون په کاناډا کې د افغان کډوالو خیریه موسسې د بې پولي ماشومانو بنسټ په مالی لګښت ترمیم سوی او رنگول سوی دی. د دې تر څنګ دغه بنسټ په دغه روغتون کې له ماشومانو واټ سره د یو میلیون افغانیو په ارزښت د طبي وسایلو مرسته کړې.
اسمه محجوبه، محجوبه نجمی، قابل زایشگاه.
دا په روغتون کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. نوموړې وایي دغه وسایل به زموږ کار ډیر اسانه کړي.
مو زیاتر د یو سامان او وسایل ضرورت ترم.
مو ډیرای وخت دغه سامان او وسایل ترتیا لرو. هر چا چې د مرسته کړي مو ورتخمنه نه کوو، ځکه اوس به مو نور هم د خلکو ښه خدمت وکړو. مو ورته زیاته اړتیا لیدله. خدای دې وکړي چې نور مرسته هم وسی تر څو د زیګنتون ټول ستونزې هواری سي.
تا کله مشکلات ورته نه سوي ولدي راښه.
د غزنی د ملکی روغتون چارواکي بیا دغه وسایل او مرسته د روغتون لپاره ګټه ورګنی. دا دغه روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي ل د سره د روغتیا په خدمتونو کې نور اسانتیا راتلی سي.
د کوم سایل چې موږ سره کومک وکړ د موږ ته د خدماتو په ښه ارزه کول کې دا نور مرسته کوي. زه کار چرته چې کار وي هلته طبعاً وسایل زر استهلاکي یو او هغه تبدیلي ته ضرورت لري چې زموږ په دې وسایلو سره کولی سو خپلو ناروغانو ته ښه خدمات ارزه کړو.
روغتیایي چارواکي په اوسني بحراني حالت کې له نورو خیریه موسسو څخه هم غواړي چې دا ډول مرستو ته دوام ورکړي. د بی پولي ماشومانو بنسټ مسولان بیا د دغه مرستو مخه په دغه روغتون کې د امکاناتو د کموالي لامل د میاندو ماشومانو لمړيني څخه مخنیوي بولي. منصور احمد سروش په غزنی کې د یاد بنسټ مسول دی. نوموړی وایي یاد بنسټ له 15 کالو څخه د افغانستان په څلور دې ولایتونو کې فعالیتونه کوي او مخه هم خلکو ته همدا ډول اسانتیاوي برابرول دي.
بودن 4 یا 5 سال میشه در افغانستان فعالیت داره در 34 ولایت افغانستان.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا دغه کډوالو بنسټ د دغه مرستې ستاینه کوي. مولوی محمد حنیف مصباح په دغه ځای کې د عامه روغتیا ریاست سرپرستی.
په دې باندې الحمدلله موږ سخت زیات فخر کوو او زیات باندې خوشاله کیږو. سیدمو او د تاسو ګرکه په خارجو دولتو کې کوم خلک دي، خو لکن دلته د دغه جای په مشکلاتو باندې دوی پیږي او د دغه جای په درد باندې دوی دردمن دي.
ډاکټران شکایت کوي چې په غزنی کې د حملګۍ پر وخت د مور ژوند ته نه پاملرنه هغه ستونزه ده چې ډیری وخت مور او ماشوم دواړه خپل ژوند له لاسه ورکوي. افغانستان لا هم د زیژون پر وخت مور او ماشوم د مړینې لپلوه یو ګواښونکی هیواد بلل کیږي. د یو نړیوال بنسټ تر راپور په اساس چې په هرو دوو ساعتونو کې په افغانستان کې یو مور د امکاناتو د کموالي له امله د زیژون پر وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کوم ورځې او شمیر اوسیدونکو وایي د شپې لخوا د غلاو زیاتوالی اندېښمن کړي. دوی وایي اکثره وسله وال غله د طالبانو له نوم څخه په استفادې غلاوي کوي.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د وسله والو غلاو له زیاتوالي شکایت کوي او له امنیتي چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی دا کوي چې د شپې لخوا وسله وال غله پر کورونه وړي او د خلکو ټول شته لوټوي. د کندز ښار د سیاست فامیلی د سیمې یو اوسیدونکي مجیب الرحمن په دې تړه و ازادۍ روډیو ته وویل:
دلته غلام کېږي یا شای کېږي وروره. دا تمام پرون شپه دلته د امام صاحب بندر کې موتار غلا شوی و. د عدلی آباد پلار کې هلته هم غلا شوی و. دغه غلا ډیر شوی دغه وختو کې. زه غالم چې دلته توجه وشي ته دا غلا ملا ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه
د دوی د خبرو لمخې له ډېرې مودې راهیسې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي د وسله والو غلو له ویرې د شپې لخوا پر خپلو کورونو پهیرې کوي. د کندز مرکز د صدرک د سیمې یو وسیدونکی حضرت شاه وایي
اینجا خانه دزدی میشه. ما چند روز پیش این همسایه ما بود که خانه شانه آمده
دلته د شپې لخوا کورونه لوټل کیږي. څو شپې وړاندې وسلوال غله زمونږ د همسایه کور ته اوختي وو او ټول شته یې ورته له کوره وړي وو. وسلوال غله د خلکو له کورونو موټر موټر سایکل او څاروي له ځان سره وړي. امنیتی چارواکي باید د وسلوالو غلاو مخه ونیسي.
څلوېښت کلن نجیب الله چې په کندز ښار کې دوکان لري وایي د شپې لخوا د وسلوالو غلاو د پیښو زیاتېدو سخت اندېښمن کړی دی.
وسلوالې غلاوې زیاتې شوې دي. موږ له طالب چارواکو غواړو چې د وسلوالو غلاو د مخنیوي په تړاو جدي اقدامات وکړي. خلک د شپې لخوا له خپلو کورونو نشي وتلی.
د کندز امنیتي چارواکي بیا د خلکو ادعا ردوي او زیاتوي چې د روان کال په شپږ میاشتو کې امنیتي ځواکونو څه باندې 400 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلی دي. د یاد ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبیدالله عابدي په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
زمونږ امنیتي سرتیری د شپې لخوا نه هم دوی سیارې ګزمې پیاده او د وسایطو لري. په تیرو شپږ میاشتو کې مونږ له 400 کسانو نه زیات هغه د غلا په تور باندې او همدارنګه د مخدره توکو د پلور او قاچاق په تور باندې او مسله غله چې په عمومي شهراو کې به یې خلکو نه د هغوی مالونه اخیستل او همدارنګه داخل ښار کې د خلکو کورونه به یې لوټل مونږ نیولی دي.
د ولایت یو شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې په سیمه کې طالب وسلوال له پوځي یونیفورم پرته په شخصي جامو کې ګرځي او له امله یې خلک د دوی او د غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر نشي کولای او له همدې تشې وسلوال غله استفاده کوي او د خلکو پر لوټولو او ځورولو لاس پورې کوي. دوی ټینګار کوي چې طالب چارواکي باید خپل وسلوال پر پوځي یونیفورم سنبال کړي تر څو فرصت طلب کسان د دوی له نوم څخه ناوړه استفاده ونه کړي.
او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه واورو.
زه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د لوی ریګې د کلي څخه ستاسو سره اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې محترمو زموږ وطن ته تشي یو احت راواستوئ. راسئ ورته وګورئ. قسم به درته واخلم چې زموږ څخه د اوبو د نیستۍ په خاطر لمونځ پاته شوی دی چې اوبه د اوداسه اوبه موږ نه لرو. تشي راسئ زموږ کنډوالې وګورئ چې موږ تش سره موږ په دې جهاد کې په دې کې داسې درسره خوښ شوي یو. زموږ سرایونه وګورئ. زموږ خوږ وګورئ. زموږ د شهداو پوښتنه وکړئ. تش خو موږ ته څه پاملرنه خپل ترواسه وکړئ. د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه او د ټولو محترمینو څخه دا غوښتنه چې زموږ غږ تر لوړ پوړو مقامات رسول شوی چې دا مشران دې موږ ته یو احت راواستوي. موږ د اوداسه اوبه په وطن کې نه لرو. په وطن کې په لسو کسو کې یا په شلو کسو کې یو سړی هندارې لري. هغه ګرد وطن ورته متوجه دی نو موږ ته د خوراک اوبه نه راکوي. ملامت هم نه دي. بېچارهګان کستونه یې وچ کلک سوده. تاسو خو زموږ سره یو کومک وکوئ. تر ریاض د خدای تاسو خو موږ ته یو توجه وکوئ. موږ هم د دغه خاورې بچیان یو. نو زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ مقاماتو په وار وار ورسوي. د توجه څخه مو یو جهان مننه. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د هغې ریګې د کړي عبدالملي ستاسو سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. من زمین له غزنی ولایت خبر کوم. موږ کور وبراغلی دي د غای کلندر صاحب کې. د غای کلندر صاحب لږ راپورتل ته اوبه ډېر رالیا او هم ته مجاهدینو کومک ډېر وکړو. اوبه ولا ډېرې دي. ټنکر چې دي ټنکر نه شي پیا کولای. کم دي پیا کولای چې کم دي. خلک ډېر څه ولا دي چې بس نبت نبت وي. نو دا لږ راته دادم دغه لرم چې لږ دغه ولس نه نور څه خبر شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د هرات ولایت کم ماجرین ازادي راډیو کوم. زموږ دغه کم ماجرین د شرایط سازور اګریشن په نامه دی. دغه ته د دولت په خوا ماشات پای استوجو نه کیږي. دغه چې طالبان راغلي دي موږ خلک بې قومه کړو. بیا ارتفاعات ورسو او ماشات ماشات راته وایي چې موږ ته والي وایي چې کومک مو ورسره کړو. نو زموږ دغه چکوړو چارواکو څنګه وو ته دغه عمارت مسؤولانو څنګه دا غوښتنه ده. دغه زموږ د کمپ ماجرین په خوا ته دی لږ توجه وکړي. دا خلک د مرګ سره مخ دي. د پروژې سره مخ دي. یې نه لري چې دغه ځای خوا ته ځانونه وباسي. دا زما اواز تر ټولو چارواکو پر ورسو او سلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
افغانستان کې د سهار اتنې بجې شوې. په دې برخه کې درسي ساعت د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د اسلامي همکاري سازمان د هرات په گزرګاه جمعات کې د جمعې د ورځې خونړۍ چاودنه وغندله. په دې پیښه کې د طالبانو د یوه ملاتړي دیني عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 کسان ووژل شول. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې دا سازمان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو او چاودنو ته اندېښمن دی او هیله مند چې د دې هیواد خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړی شي. په بریتانیا کې د افغان او اوکراینی کډوالو د ناوړه وضعیت راپورونو وروسته د کډوالو لپاره د دولت وزیر ریچارډ هرنګټن استعفا ورکړه. بریتانوی رسنیو سره په خبرو کې د خپل استعفا خبره تایید کړې او ویلي چې په لومړي سر کې حکومت چارواکو فکر نه کاوه چې په لوی کچه افغان او اوکراینی کډوال براولي او دلته به ډیر وخت په هوټلونو کې امپاتې کیږي. بریتانیا له 10,000 زیات افغانان له 13 اګست میاشتې راهیسې دې هیواد ته لیږدولې چې ویل کیږي ډیر تر اوسه پورې په موقتو کمپونو او هوټلونو کې اوسي. د هند پلازمینه نوې ډیلي کې یو افغان د 4 کیلوګرامه هیروینو د لیک په تور نیول شوی دی. د دوه هیروینو ټول ټال ارزښت 40 کروڑ هندي روپۍ یا څه باندې 2.5 میلیون امریکایي ډالر اټکل شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښار والی په کابل ښار کې د کانکریټي دیوالونو یا موانعو د لرې کولو د پروګرام د پیل خبر ورکوي. د باختر اجانس راپور له مخې د دغو کانکریټي خندونو د پاکولو او لرې کولو کمیسیون پرون یکشنبه د شش درک د چارو ادارې پښتونستان وټاو سلام مخابراتي شرکت له سیمو خپل کار پیل کړ. تمه ده چې د بریتانیا نوی صدر اعظم یا صدر اعظم به نن وټاکل شي. دا لانه د څرګنده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لیز ټراس په صدر اعظم شي یا د بریتانیا د خزانې پخوانی وزیر رشي سوناک. بوریس جانسن د جولای په 1 د بریتانیا د صدر اعظم په توګه خپل استعفا اعلان کړه. په بریتانیا کې عمومي ټاکنې نه کېږي خو د محافظه کار ګوند په 1,60,000 غړي چې جانسن هم غړی دی د هیواد د راتلونکي صدر اعظم په اړه پریکړه کوي. او د آسیا د شل اوریز جام د سیالیو په دوام پاکستان لوبډلې هند ته ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون یکشنبه د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې تر سره شو هند 102 منډو هدف وټاکه. پاکستان د لوبې په وروستي اور کې دغه هدف ترلاسه کړ. نن لوبه نه کیږي خو سبا به د هند لوبډله له سریلانکا سره مخامخ کیږي او د چهارشنبه په ورځ هم افغانستان له پاکستان سره. د بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې د سکل د آسیا د شل اوریز جام له سیالیو بهر شوې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانټم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانټم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانټم نمبر څو ډول دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټول سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورزي چې سامت داتوم شوا او د الکترونونو انرژي کې سویه د هسته په پرتل په بیلا بیل کشرونه کې راشي چې ان ایم مساوي کیږي د یو څخه تر وو پر او د انګلیسي په غټ ټول سره شودل کیږي کې ال ایم ان او پی کیو ټول سره شودل کیږي. فری کوانٹم نمبر دا کوانٹم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په اصلي سويه کې د فری سويه شمیر راشي. فری کوانٹم تا اوربیتالي کوانٹم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي اف جی ایچ په توري سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورزي بنی یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورزي بنی هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال دي چې اوبیزي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګ د پی اوربیتال دي چې دا شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانٹم نمبر د ایم ایل په توري سره هم شودل کیږي. دا کوانٹم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانٹم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتلو سره 2000 ال جمع یو سره چې د فریقا مکناتیسی کوانٹم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه عظیمي وي. یا په بل عبارت الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی خو کچیر زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم، عناصرو انرژي کې سوي شو د سوي دي چې او په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي هم جهت ډول سره. کله چې د الکترونونو شمیر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکا هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وي الکترون لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فوري ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمتي 2 دي او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې 0 د چکل جمع شي نو 2 کې هم دا د پی د وینو چې دا وایي وي د دې مجموعه قیمتونه یو ډول څخه کوچنی وي. لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي وای کچې د دوه یا سو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغه سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي. لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فری کوانټم نمبر یې درې دی نو کله چې سره جمع کې اوه کیږي نه په دې کې بیا د قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سوي د کچ فوکس قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دو څخه یعنی د لوري په اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګ آروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دو اس دو پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پی پنځه اف په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي کې سوي ټکوي یعنی لکه څنګه چې وکټورونه د خاطه تک تللې دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینې قاعده هم مکتوب وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنه په میډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کلسترلي دي. د پانې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پانې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګ غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصرو ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوګونی یعنی امفورټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفورټیک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. کچېره په مرکبونه کې د بسمت اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځانه شوتل دي او ارجا کوونکي دي. په بیل کې په ډول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصرو له ډولونو څخه یو عنصر دی. کچېره دا عنصر په مرکبونه کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي لکه قوي الکلي سره ارجایی او د کوي تیزاب سره اکسیدي کون کې خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیتونه یې جوړوله او چې اکسیتونه یې بیا نسي جوړولی چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه امفورټیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخي په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې.
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایم. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه به کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډي په شکل وي او د دوراني جدول تور عنصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلس ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چشمي چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیتي او د برېښنا نه سي تیرول. غیر عضوي مرکبونه الکترولیتي او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیری او پولیمیری ځانګړتیاوې لري او د ایزومیری او پولیمیری ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نو چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي، الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اروماټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه لټلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه، مشبوه هایډروکاربونونه او غیر مشبوه هایډروکاربونونه لري. په مشبوه هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوه هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اروماتیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي، بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اروماتونه شامل دي. باغلر کې لومړی مشبو هایدروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایدروکاربونونه او یا پارافین هایدروکاربونونه په نامه سره هم یادېږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اني راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نو مې شوډنه یې کوم چې نو مې شوډنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات د هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادې لکه میتایل ګروپ دی او دا رنګه ایتایل ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادې لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه مشبوه هایدروکاربونونه الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه دا ملره ته هیگزان، ډیکان، کور او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبوه هایدروکاربونونه الکانونه نوم ایښودن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستری یعنی د ایپک په طریقه سره یې داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نوم نه هم یې هم په دې نوم ایښودنې کې جواز لري. د نوم ایښودنې په معمولي سلسله کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنی ان ایزو او نیو مختارې پښون پکشه شردل سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دا یو نورمال پینټانونه او زنجیر لرونکي دی. د ایزو پینټانونه او همدارنګه د نیو پینټانونه زنجیر لرونکي او قریبا د دینو مشودانه ده. همدارنګه د ځینې نور مثالونه دي. د القانون استثال وای چې القانون څنګه لاسر القانون د کتریسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدرو کاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتریس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایدرو کاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي، نو له همدې کبله د القانون د استثال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میتایل دوه اوکتان څنګه د القانون د استثال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکنارټ مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادلې کې د دې لاسته راوړنه شوتل شوی د هلوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اړتیا د جس او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانون هلوجنیت اړتیا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اړتیا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانون ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانون لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پینا کیږي. همدارنګه چې بیا هپتان د ان هپتان څخه تر بیا ان هپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر ګازي او جامد الکان بوی نه لري. ترنګ چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري، نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډېر ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلوروفارم، تتراکلورومیتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانو د حلېدو وړتیا ډېره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندروال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. وایي څرنګه چې د وندروال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرني سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي، نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د نیوکلین یو ګروپ اضافه شي، د هغه الکان د ایشېدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه نمنشب الکان په شان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطحې د ان الکان په پرتله کمه ده، چې له همدې سره د مالیکولو ترمنځ د وندروال قوې ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې پیشې دوه راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیشې دوه راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډېر نور مرکبات په پرتله چې فعالي مواد لري ثابت او د ډېر معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور کارونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور کان حتی په ډېر لوړ تودوخه کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجاع کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانون د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانون هلوجنیشن څه دی؟ الکان په تیاره کې او پادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د الکانون هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي، نو تعویضي تعاملات یا هم سبستیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسمسید د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي، لکه په دې معادله کې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، نو الکانون ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، دای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلیږي، لکه په دې مفتاری تدی فرمول معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په راډي په قانون کې سره رسیږي، چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل الکترونونه یې ولري. اتومي اړیکه یعنی بونز مساویانه ماتول یعنی هومولایټیک په نتیجه کې تودوخه د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د قانون یو ځانګړی تعامل ارټیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د ارټیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر ارټیکلونه جوړیږي چې اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نور ارټیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان ریډیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتال ریډیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم ریډیکل منځ ته راځي لکه په مثال کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د ریډیکلي تعاملونو په دې مرحله کې ریډیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. ریډیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د ریډیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکل ریډیکلونه ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکل ریډیکلون څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي لکه په دې ماده کې چې لیدل کیږي. همدارنګه قانونو تحمل یا اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي. کاربن ډای اکساید او بترې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي نو په دې حالت کې میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودی یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منشاب الکان په ځانګړي توګه چې درېمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پرو اکسایډ جوړیږي چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي چې د ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبريږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسی ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونی ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.